سلامونه وخت مو خیر د ازادې په چپو کې به زموږ کارسما څروان تاسو ته د تیوی کارکونکو پر کارونو محدودیتونو په تړاو باندې خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په مهاجر کې د وکاس د امیدو پر وړاندې د نړیوال خبرګونونو په ترڅ کې په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د غیدام غندلې او غیر بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو هم درنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لسو مجرمینو د تازري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لسو مجرمینو چې د زنا الواتات او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی وو روانه اونۍ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو تازري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې وو مجرمین له دیرش تر نه دیش درول شوی دی. مجرمه خزه په نه دیش او په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دیش درو وحل شوی دی.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستي ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو او توقيف 15 پته پیشي ثبت کړی دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږون کې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړي د هرات ولایت د شندنول سوالي په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د بریټ یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د وشلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوې، خو د روغتیا پالانو د تشتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ډیری ډاکټران او کارکونکي د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د څنګه د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو او د غشن د مالی فساد جاله او غلا په تور پښتل شوی نیول شوی او بندیان شوی دي. لبل خو په هیواد کې د نن ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي رادیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي لګنو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوی ده. په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر حقوقو ستونزو خبري وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس حقوقي ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو سره د کار اوږده سابقه لري. همدارس ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده، د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبریج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت ترکو چې لمر سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پښتني وکي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوال مؤسسه په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې د راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې؟
سلامونه نه کېله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته. موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې وسره غلې دي د دې قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 1995 کال نه شپږ نویم کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. روغتیایی سیستم ډیر زیات منفی تاثیرات کوي. یو منفی تاثیرات پیدا ده چې استفاده د سی خدماتو څخه ډیر متاثر شوی ده، اوس هم متاثر شوی ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثر شوی. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدل چې د افغانستان روغتیایی شاخصونه په ټول نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود. یعنی په دې معنی چې د مایند د مړینې کچه ډیره ټیټه شوی، ډیره لوړه شوی وه. 1400 مایندې په یو لاکو ولادتونو کې په یو کال کې لمانځه تللی چې ډیر زیات لوړ رقم دو. همداسې ماشومان د 15 کلونو چې کم وو تقریبا 255 په هر زرو ماشومانو کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکو. او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په یو کال کې 60,000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعي وقایه او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایی سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسو او دا خلک چې اوس په قدرت کې دي دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 25 کاله مخکې هغه ته بیا مو اوس تکرارو او نتیجه به متاسفانه دای چې هغه روغتیایی سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پخو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالی کومکونه کم هم نه کی بشری قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایی سیستم ته د روغتیایی سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چیرته کلی او بانډو کې هغه مریضان چلته دي هغوی په منظم ډول سره روغتیایی سیستم ته مراجعه ونه کړي هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته کوي بیا به متاسفانه زموږ روغتیایی سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 25 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوی دي چې مثلا نارینه ډاکټر دي دي خزینه ناروغي دی وینې فشار نه ګوري ماینه کوي دي نه که دا ډول فشارونه وي دا ډول قیودات وي آیا موږ کافي شمیر شزینه ډاکټرانه او طبي پرسونل لرو چې یوازې د شزو خدمت وکي؟
سلامونه ټول ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته. څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکونکو باندې فشار ډېریږي په ماغه اندازه باندې دوی روح هم تقریبا په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولای. هغه که نر وي که ښځه وي په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسو ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي ماینه کولای او نور نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی نور به متضرر شي، هغې ته به سي خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي. دغه قیوداتو له کبله له بده مرغه ډېر ډاکټران سي پرسونل افغانستان پرېښې دي. هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی. هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سي خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر ماینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیودات چې په دوی باندې لګيږي. د رحمان بابا شه د کردو ګلو کرچې سیمه د ګلزار شه د مکر چې خو کې بدلار شي، نو په خپل د دوی مریضان دا خطو چې د ممانعت وځ کوي، دوی خزي مور خور لور ارتیا لري، نو که چېرته دا قیودات خو باندې دا امي، نو هغه د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. بازګر کور ودان اوس په ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي له غوی سره زیګ او خشن برخورد کوي، ستاسو خپل تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسئ، ډیر مننه. سلامونه تاسو ته د تایوان ته ځان اوریدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویل چې د کار کاونټ سره خشن چلند کیږي، تابن په دې درې کلو کې د ځانګړې راتلو غلای دا کومه یو خبره باید مونږ په دې وروزي توګه وایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو دا اوس فعلاً خو مونږ کمبود د ډاکټرانو باندې مواجه یاسو، ولې چې مونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شفخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکټران چې پاتې دي مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې مونږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان له مونږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکټران مونږ دغه اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راولو مخونه کې مونږ سره کله چې دا باندې فیلډ دغه له هغه مونږ ته ممانعت نه ایجابي کی یا خشن چلند کی د محرم نه ده، ولې چې نارینه ده چې ذمت نه باید راسي دغه له هغه مونږ په تکلیف یاستو. نو کچیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل مونږ مریض حالت خراب ده او مونږ نارینه ډاکټر صاحب ته اړتیا لرو چې مونږ سره مرسته وکړي، هغه مریض مونږ نور لا هم ځانمن کیږي. په دغه اړه کې مونږ چې د نړۍ تقاضا کوو او هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعاً که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده، کنا دینه وی چې نه هم کولای شي چې ماینه ته وته یو څه اوس موږ زیاته ډاکټر صاحبان لرو چې دا تلویزیونی بخش تلویزیونی ماینه زموږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي، موږ اوس موږ نارینه ډاکټر کارو مړه نارینه ډاکټر تم تر نه سي چې کوي چیرې دغه څنګه ته ممانعتونه زیات جديږي. نو هله مند ما چې دغه ممانعتونه خیر دسته زره له منځه لاړ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی وایم. مولانا صاحب مختر دي چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو، په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او دوستان ته او تاسو ته سلام وړاندې کوم.
سلامت
د کوم چې د احادیثو متون دي، احادیث کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا د چې او خزه به سفر نه کوي، بازو کې درې ورځې راغلی، بازو کې دوه راغلی، بازو کې یوم راغلی، او زمونږ مذهب کې دا درې ورځې سفر بنه کوي درې ورځې، مګر دا چې محرم به اور سره ای هغه کې بس شته قبل کړم ماته نمبر راکې به خبرو. خو او دا د چې اوس هغه محرم خبره چې کړي وګت سفر کې کړي، نو دا سفر چې اوس یو سړی دا کورنر اوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندۍ ته ځي یا هغه ته ځي، دا خو سفر نه دی، بیخي نه دی باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي. دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلق یا دا څنګه چې په مثلا نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغستل کېږي. سفر بیل شی دی، او کور کلي ته یو ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته به ځي، یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته به ځي، بله ښځه به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته به ځي. نو دې ټولو کې چې هر چا سره محرم وي، نو بیا خو چې یو ښځه چېرته ماموره وي، یو به ورسره همداسې پالتو مشر ګرځي. نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي، نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم، او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کېږي. والله عالم، او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه. سلامت صاحب، مولانا صاحب عباسی، ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر ښځه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي، او هغه ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوال مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو علت هم دا دی چې که دوی په یو روغتون یا یوه کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبوره دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلیم دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درېو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی چې روغتیايي خدماتو دی ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دي. افغانستان تقریبا اوس حالت کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکي، ملل متحد ورکي، نور موسسات ورکي. یو ټیم د افغانستان د دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو مې راپور خبر کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیايي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیايي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیايي سیستم یو مشخص مقدار ده، چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوس پورې حالت ډیر په مثبت خواته نه روان، منفي خواته روان دی. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کم پرمختللو هیوادونو کې هم کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې هم زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو خوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د واسطه سره چې دوی روغتیايي خدماتو ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض جایې کې پرسونل کم کړي، بعض جایې کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا به د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز او د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کم وي. یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوا د دوایي لپاره د ډوډۍ مصارف په لپاره چې کله بستر کېږي د هغوی لپاره یا د امبولانس خدماتو لپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډیرو غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړله، دلته یو پروفیسور ده په اسلامي څانګه کې، اکسفورد پانتون کې تخصص، هغه ډاکټر کوي، هغه بل ارزمانه پختنه وکړه وای دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لکه یو سپرزنټیشن ورکما ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده په خځو کې عمل د کار کول څومره حق ده زه هم خپل د ناتوان پات سلام دي دي پروفیسر په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما او توګری موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما او ته پی ایچ ډی ورکړي ډاکټرای ورکړي ده او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي کله مولوی صاحب اشاره ورته کړله او دریمه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکی کادرونه تعداد مختلف ارقامو کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دا 8 میلیونه چې یادې یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي موږ چې خپل هغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زه مسافر کوم اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مم پر راوتلو دي موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي ډیر زیات تماس نشي پانتون استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانه یا په بل بانه لاړ شو ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول زده کړو نه خوستن دي جنو او د تحصیل په برخه کې اوس چې د کار په څومره قیدات تر توسه کې کېدای شي یو مرحله ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کړي عمر را کم شي ځکه د نړیوالو سره ډېره مشکله وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې او ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې 90% په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډیر زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیا سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څنګه کې چې مسلکي کا اشخاص کې کار کوي دغه لپاره ډیر ستونزې پیدا کړي
بل ډیر زیاته مننه کوروادن ډاکټر صاحب بسګر په همدغه موضوع کې چې مش خبرې کو یعنی د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړي تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د ټپ په برخه کې انجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي
و د زینې مجبوریتونو له کبله دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولنه اړتیا لري نو دا غو د مخه ممکن دوی زین او برخه تلک تاسو ورته اشاره وکړه دا راته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کای خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول په نورو برخو کې نه کولای شي د خپل یو سوال ده نو چې په برخه کې نو ول بل برخه کې نه ده که ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخو کې خزه څنګه چې سړی دی اخشن خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې تب ول ولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه ویم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت
دی دا مختل چې وای ما دغه طبقه چې دوی ټنکی دوی په عادي حالت باندې نه دی رسیدلی مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خدمت ته پراتل راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي نو دا کسان چې اوس دی یا ډاکټران چې دی اوس دا ډاکټر سره چې مخکې خبره وکړه دا خو دو کال درې کال پنځه کال لس کال نور فعالیت کولای شي نو دا غن روس به څه کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرس باندې یي خزه واکسیناتور باندې یي او بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ ټولنه باندې قیودات وځو ټولنې په خپل باندې قیودات وځو هغه نه دا غي ورته در کیږي ممک ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دي هغه څوک چې تل مرتقه شي پاتې دي په یو شکل نه یو شکل وتل دي چې هغه په دا فشارونو قبل وطن پری دي یا وظیفه پری دي نو دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کی ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه چې دلې شي نړیوالو سره نه همغږي کېدل کبل دوی عمر لاندې خو بلا خبره دار خپل ټولنه کې ممکن دوی ځان خپل دښمن پیدا کړي خپل ټولنه د خپل اړتیاو د مخې ضرورت لري وای چې ټینشن په جنگ شي نو کې دوی خپل ځان لپاره یو د عمر د لنډولو لپاره یو چاره لټای شي څنګه خپل عمر لنډ کړي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدان. ډاکټر صاحب ارمل په راپور کې یادونه شوې و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلیت یا نور وحل شوی هم دي. آیا تاسو هم داسې کومه پېښه لیدلې ده او زمنن دغه سختۍ دغه قیودات او محدودیتونه د چا لخوا کېږي؟ د ټولو طالبانو لخوا که یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا؟
دغه کومه پېښې چې تاسو ویل چې نرسانه او قابله وصل شوي وي له دې نه زه دقیقا معلومات نه لرم او د دقیق راپور هم نه لرم. فکر نه کوم چې تر دې حده پورې داسې چلند وي. البته زما خپل څه فکر ولا چې زه دقیق خبر نه یم خو هغه کوم تن چلند چې کېږي یا لږ خشن چلند چې کېږي هغه هم د امر بالمعروف قانون طبي د هغوی لخوا نه دي. نور دغه عام خلک یې او یا دغه پولیس یې په څنګه چې زه خپله بېدون وزما یا کوته کېږم وظیفې ته زما د دې لخوا نه داسې کوم خشن چلند یا ماما دومره د امر بالمعروف کله چې بېرون راوځو یو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې ته برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چیرته ځي چا سره ځي.
بله ډیره مننه سلامت اوسه. خبري مقتم شوي خو خیر ور بشو مولانا صاحب عباسی ته. مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو مش اوریدلی چې هر چاته محرم دی کله چې د مالجی او تدایوي خبروي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي. دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره صحیح ده. یو هغه اساسي قواعد نو په خپل دې محرم معلوم دي غیر محرم معلوم دي حلال معلوم دي حرام معلوم دي. او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی او چې الته حلال نشته سره په د زکی سار دی چې الته حلال شی خپل نه لري او نه سوکشته چې هغه نه سوالو کی گدائی او کی چورته وي او مړی روړی راکا نو کاغه تار شه پلاس راځي د خپل حیات د بچ کولو لپاره هغه ته بقدره ضرورت خوړل دغه روا دی. او ډاکټر هم دا مسله ستر او هغه او د محرم داشان خو په شرط معلوم دی او چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري ضرورت لري حاجت لري داغه د حیات د بچ کولو لپاره یا داغه د مرز د تداوی لپاره نو ډاکټر کوم محرم دی کوم پردای دی خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک نه چي هلته بیماری هغه کې سهارت نشته شرط چې دا گنجائش ورکړي.
لیکن دوی وای چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسي بي لیکن کله ضرورت نه بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وای چې خزینه ډاکټرانه نشته نرسانه نشته نو خزینه یوازې خزینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او غوي د بیل ووسی. دا دلیل څنګه دی؟
نا دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوخی چې خپل زنانه یا غا خزینه ډاکټر ته ویش خو شو ځکه به خزینه ډاکټر ای خدای مرز دغه مرز د تخصص هغه مرز باندې خپویدل خو معالجه کول هغه باندې شي کوي لکه ضرورت به چې سړی ته وخی نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوي شي مراجعه کوي شي. زمونږ د افغانستان خلکو د خلک دی چې خزینه ډاکټر پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي او مثلا نه خلک ته ډیره ترجیح ورکړي.
اما چې وی ډاکټر صاحب حقمل آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران یا نور طبي پرسونل وي؟ او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمته دي، او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو. که څنګه
ډېره مهمه موضوع مولوي صاحب مرته اشاره وکړله، اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو لپاره، چې دغه په نتیجه کې د ولایتونو د ډېر غټ ستونزو سره مخ دي. مثال نه زده وسال در کولای سم، په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو، ټول زابل کې، په اورزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یو متخصص لرو. څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې دغه ولایتونو امنیت ستونزو سره مخ وو، هلته موږ تاسې ډیر زیات دی خزینه او د زنانه او مسلکي پرسونل د قلت سره مخ وو، کمبود سره مخ وو. ولې یو تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان، کاپیسا، پنجشیر یا د سینور ولایتونه، په بامیان، حتی دایکنډي، په دغه ولایتونو کې که سړی فکر وکړي هلته اقلا یو 30% یا 25% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه و دپاره د زنانه و په طریقه سره ارزی خدمات وشي. ولی دلته دغه ولایتونه دوی ډیر نه پیګما چې کله کله پرمان راځي، پرمان د دغه شرایطو سره ډیر صدق نه کوي. دا بعضې خلک چې وایي کېدی چې بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورتای په مداخله وشي، ځکه دغه پرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري، او بیا د دوی نه خو هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه او ډاکټر په سره، د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي. او اوس تم پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه دې تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه معلومات نه لري، او یا دادی چې خپل بیچارهګان ناتوان دي، داسې مشورې ورکول کېږي چې هغه د دوی عمر کموي او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کېدی سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت دی د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای شي ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هره برخه کې چې تاسې کې وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وتلو په برخه کې، حتی د زابل او اروزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستي وو، یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هېڅوک نه ځي. د هغې جن هم کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هېواد نه اوسي. تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخ نسته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډیر بد حالات کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي، کر کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپله د هیوادوالو تر منځ زیاتوي. یو مرحله کې کېدی شي داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نورو که حتی نړیواله مداخله ونه کې فکر کومه د خلکو نه، لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی، په جنګ راغی. یعنی خلک، زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کې هیوادوالو سره. نو خلک ډیر نا امیده شوي دي، که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس بشرفان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوی صاحب زه فکر کوم، مولوی صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب داسې عالم ده چې موږ به په موټر کې هم سپاره وو، مولوی صاحب چې چېرته هم د ده خبرې هم واورېدلې په افغانستان کې. کوشش به هم کوو چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو. په مساجدو کې به چې دوی تفسیر کوو، په سلهاوو په زرهاوو خلک به کله کله ورته راټولېدل. نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هېواد ته لاړ شي. نور د چې علما هم تاسې وګورئ، ډېر علما هېواد پرېښوده، فکر کوم حالت ډیر بحرانی حالت روانی مو تاسې چیرته دا خلک لکه د افغانستان شرایط ته ونه ګوري د خلکو خبرې و نه وري تنها د ګاونډیانو خبرې ووري متاسفانه حالت نورم ډیر جد خراب شي چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل هم سختي چې په اخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال وایم په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتل زه محصل وم یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په کلیده پاکه کابل طبي پوهنتون کې لیده هغه ته به موږ مولوي صاحب ویلي کله به ټوکر سره کړل وای ګوره ما مدرسه ویلې ده ما پوهنتون نه دی ویلې ما ته به پوهنتوني نه وای دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو دی په کابل پوهنتون ته راغلی به شرای په کول سر کړی وو ما چې مولوي صاحب ورته ویلې د سره تو کتل وای ولی استاد نه راته وای نو بس هغه دوه ورځې درې ورځې کې به شرګان دوی هم دې حالت مجبور سول زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي دوی هم په قدرت کې پاتې شي یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړلی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي د انکشاف پته موږ تاسو نور حرکت وکړو او د ګاونډیانو د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبوره نه شو.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر مخې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود، څه فکر کوئ چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
ریښتیا هم ګرچ په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت وخت کې ډېر ډاکټران ته سی پرسنل نور فارغین یې درلودل ټولن مختلفو برخو کې، خو په هغه وخت کې هم د ښځو ښځینه او سی پرسنل ستونزې په ځینو ولایتو کې په پکتیا کې پکتیکا کې خوست کې فکر کوم یوازې یو متخصص د نسایي ولادي متخصص یې کار کوي. په نور ولایتونو کې په هغه چې جګړې پکې وي په زیات ولایتونو کې نه و طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وي، نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې. فعلا شرایط برعکس چې هغه پخوانی دغه شوي د ډاکټران کومې چې وو هغه تللي دي، نو اوس دغه دقیقه فیصدی نشم ویل خو ډیر زیات ډاکټران چې ما پیژندل چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللی دي او نور هم لاره ګذر لټی چې څنګه دغه ځنه وځي د هواد. مخکې د ډاکټر سره بشاره وکړه چې د یو علت د ګورنمنت ملکی چې په خاص دم غواړي چې د علمي سي تعلیم مرتقش د افغانستان وځي، خو په سی برخه کې فکر کوم چې دا د تعویض لیکونکو ملایانو او هغه چې تڅک دغه ورکه یا فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوال دی یا شریک دی، هغه غواړي چې په دغه شکل باندې په خوځ باندې فشار راوړي د سی خدماتو ته خلک لاسرسي پیدا نه کړي او ورنشي او د دوی ته مراجعه ډېره شي چې دوی د تعویض څخه لیکل او نورو دم دوا ته د قبله خپل عاید لوړ شي. نو زما په نظر باندې د څه دقیقې نشم ویلی چې اوس د پیرو مورید کیسې ډېرې زیاتې دي، نو یو علت هم دغه کېدلی شي چې په هغې خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري، نو یو علت یې ممکن همدغه وي چې خلک بېرته پیرو مریدو د تعویض دې شیانو ته مراجعه وکړی شي، د هغوی پلویان ډېر شي او د دې لارې د یو عاید لاره ورته شي، نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه یو فشار یې په چارواکو باندې یا په سیمهیزو چارواکو باندې چې دغه شي.
بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط د ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان مقرر کړي دي، څنګه به چې که د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینیر شي یو ډاکټر شي نو دوی به څه فکر کوي؟ همدغه رقم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا و کی چې ممکن داسې ملا وي چې سم ملا هم نه وي، یو طالب وي عادي طالب وي څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړې وي.
بالکل سرونه سبب دا خبره ده، اوس په دې ګیره لګ وګده کې پګړې په سر کې ځان پندغه دا کې والی او هغه چې یم دوی د مخ کې نه دوی ذهن اندې علمي دا عصري علوم په ضد باندې فکر لري، نو دا فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي، نو هغه ته دا بتفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي. کغه احساسول نه شي کې احساسي يم دسه معقول دغه لار ورته نشي پیدا کوله نو اندغه دغه د چترڅو یو دغه مسلکی کس په یو ټولنه حاکم نه یي مسلکی کس په ورګان کې نه یي نو دغه سوند دامه پیدا کوي یو دغه کېږي په خو په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې موږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو به وی وزس وزر د ساتامي رئیس ما وې دوی راغل نو ما د ساتامي کوم والی چې و هغه خپل ورور و د ساتامي رئیس ک او په شفانه کې و دی و کوټه و چې زم مرسر خو دې سور ما سره هغه وسید د بل ولایت نو وې ډیر مشکلات مې درلودل اول ورځ کې دوه درې ورځې سره ته وې ته ساتامي رئیس چې و ورته ډاکټر سی به کسب خو کې د کنه بوزو یو ډار شو ما چې فکر کوم چې دا ما د کوي ما تجربه کوي ما ورته ویل ما څه کسب مسب نشته دي ورته ویل وزو دغه نه ما طالب نه ما مدرسه من نه درسته خو ورور مې دې مقرر کړم ګره من دې ستا کړی و به مې ټایپ راوي سو قرار به موږ شپې سندرې ورېدلې و ډېر د فایم رانا کاولا نو زین دغه شانتیم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوان راوسی دي او پوسټ یو ته جوړ کړی دی خدا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړل شي یا ورګان اداره کړل شي او خپل د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټول ټولونه کې دوی محترم قشر د خلکو ورته درناوی لري نو منل شي خلک دی په ټولونه کې هاته په غربي ټولونه کې ډاکټر ته ډاکټر وای نور دغه ته مستر وو دا شګنه وای خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسور وو د نور ته په خنو باندې دا دوی د درناوی په دغه باندې دوی ته خپل ټایټل دی دا شي ته ډاکټر ورته وای نو دوی غواړي چې بغیر مستقیم مل دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حصے چې لري هغه د منځوي سي او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد دی ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي
بل ډیر زیاته مننه کورودن ډاکټر صاحب ارمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نو می واخیستل شي مونږ ته ویل زه د دې خبرې کټ مټ راخلم وای نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابلیتګان له محرم پرته روختون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري صحی پرسونل له همدې عمله ګواخل کیږي زموږ روختون کې د نارینه او ښځینه واردونه جلا شوی په داسې حال کې اکثره برخو کې مو ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو تاسو چې چیرته کار کوي حالت مم د وضعیت یعنی واردونه سره جلا شوی دي محترم ارمل تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني
ما خدا کوم فعلی حالت کې څنګه هم دا کاوه کوم چې وګورو چې په خانو کې زیاتره واردونه جدا شوی دي چې زینه و نارینه دا حقیقت لري او په لاسو کې خو ته باندې نسبت پایتخت مون کولات کې ستونزې زفته زیات لري ولې په لاولاتو کې چې زینه بخش ډېر زیات ضرورت کې خو څن واکسیناتوران چې په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لکه سره ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولې چې ولایتو کې خو به لدینه چې طالبان ضرورت وکړي لکه د خلکو ضرورت هم شته چې زینه بل محرم نشي تر لای سره کې ته چې هله لرو دا مشکلات دی مونږه حل سي او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر طيبان مو لري چې مونږ په ولایتو کې متخصصین نه لرو او کلرو هم ډیر کم لرو په زینه ولایتو کې تطبیقی نشته نو قابلیتان نشي کولای چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دا مشکلات د مونږه باید د زمینی مساعد سي چې مونږه اوس کولای چې پرمختګ وکړو تر څو کومه او غواړو چې باید ډاکټران ښځینه او نارینه جدا اوسیږي نو خصوصي باید په تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کېدای شي امکان ولري چې موږ دغه څنګه چې طالبان وایي موږ هم دغه څه مختلف شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولې چې موږ زیاتر ښځینه متخصصین نه لرو او تنه قابلیتان او نرسان نه سي کولای ټول پروسیجرونه مخته وسی نو په دې اړه باندې یو مشکلات د زیات شتري
بله نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانی څه کوي یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي قابلیتان یې ماینه کوي او غوي ګوري
په لاس کې مونږ تلفات مریضان زفته زیات لرو، کړه مور ده او کړه ماشوم ده، تلفات زفته زیات ده. د همدغه په خاطر چې مونږ ښځینه ډاکترانو کمبود لرو، متخصصین کمبود لرو، همدغه لامل کېږي چې مونږ مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدم، هلته په شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې. مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم وو چې هغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل. په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل، له هغه ځای نه، له کلیو، له لرې قریاجات نه ستاسو مریضان راځي، ځان مرکزی ځای ته رسوي. خو طبعاً مریض یا مریض یا ماشوم یا تلف کېږي، نو دا خو یو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفته زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
ډیره مننه سلامت اوسه. مخته دي چې مولانا صاحب عباسی ته ورشو، یو دوه ورېدونکو منتظر پاتې دي. اول به دوی ته نوبات ورکو. مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم فروان صاحب، استاذ منو او ټول ورېدونکو ته نیک هیله او احترام وړاندې
کوم. سلامت اوسه حاجی صاحب توخي، مهرباني.
مننه. واکان د وخت او زمان سره سم موضوع تاسو ته یو برابر کړی ده. روسیا هم و ډاکټرانو ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه چې مرضونه ډېر دي، انسانان ډېر څو مرضونه هم ورسره زیات دي. خو موږ د اسلامي عمارت پر چارواکو او پر دیتر مشرانو دا راکو چې زموږ د ښځو د خوندو پر مخ باندې مکاتب خلاص کړي، او پوهنتونونه دي، کوم مکتبونه دي، ځکه چې ضرورت ده. هر شعبه کې ضرورت ده، پولیس ته ضرورت ده، ډاکټر ته ضرورت ده، انټرنیټ والا او کمپیوټر او ټول ته ضرورت ده. خو بیا هم تر دې راحت پوری وسله لر گزاره کیږي. زنانه او ډاکټران هم ستناري نه خو ډیر الحمدلله په ولایاتو کې هم ستاسو په کابل کې هم ښه ډاکټران ستاسو خو ښه دي. لا بیا هم هغه پخواني ډاکټران اوس هم پاتې دي، بیا هم یو څه گزاره کوي. زموږ دلته کلینیکونه شته، په شاجوی کې موږ کلینیک لرو، شفاخانه ده، په دې کې ولادي کارونه ټول کېږي. نو موږ په دې خوشحاله یو څه وسی. خو بیا هم موږ د رغپور عمارت کې اوسو، زموږ نرسان او زموږ ډاکتران پرې داسې په مکاتبو کې. او له محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د ضرورت په وخت کې و نارینه ډاکتر ته د یو شدي ورتاګ دا د شریعت له نگاهه څونه جواز لري نه لري د پښتنو شریعت پښتنه.
ډیره مننه، ډیره مننه توخي صاحب چې پښتنه مو درلوده. بل اوردون خلرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو او یو څلاندې خبري وکي.
السلام علیکم شهبر صاحب، تاسو سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. سلامونه ورحمه د فرقه محمد رښتیا کندهار ولایت سم خبره کوله. رښتیا هم لکه چې توخه صاحب چې وویل ولا چې نو بس دا ډاکټرانو ته زنانه ډاکټرانو ته رښتیا هم موږ ډېر ضرورت لرو. ان شاء الله زموږ حکومت هم به زموږ په دې باندې پوهېږي چې دا ډاکټرانو خو ضرورت دی و زنانه، او دوی به زموږ پر دې باندې کار کوي چې دا مکاتب خلاص. خو زما د ډاکټرانو صاحبانو سره دا غوښتنه او پوښتنه ده چې آیا په تاریخ د افغانستان ډېره غټه شتمني مصرف شوې ده، او ته اوس تللی یاست په خارج کې، څوک په برتانیا، څوک په جرمني، څوک په فرانسه کې یاست، آیا نو ته په کومه ورځ د افغانستان مظلومو خلکو ته پښه ورځي؟ د دې پر ځای چې دلته موږ ته پښه راسي هلته ناست یاست منفي تبلیغات.
بله، هغه په دې میلمنو کې موږ ګورو. رښتیا صاحب، همدا ډاکټر صاحب آرمل په افغانستان کې ناست ده، ټوله مو هم خارج کې نه دي.
دا بل ډاکټر صاحب په دې نو په دې کې نه ازي چیرې نه
ازي. مننه، مننه سيد، جواب به تاسو ته درکې. کور ودان ور بشو بل اوریدونکو ته.
شهبر صاحب محترم السلام علیکم، تاسو هم د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلام دې شروع وګورئ.
مهرباني کوي
قربان سم شهبر صاحب محترم، نو لکه چې توخه صاحب چې اشاره وته کړل، واقعا موږ ځینې ډاکټران ته ضرورت لرو. دلته د ازمش په هلمن ولایت کې روزانه سفر حوزه کې موږ دلته کلینیکان لرو، ځینې باجان په کښې ستاسو ډېر حد پورې. او خبره ده چې د کړې مثال د خبرې د سلوړې د کړې نه کړې چې د لوړو دورو پر دې د کړې کړې. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې ځینې ډاکټران ته دې توجه وکړي، ځکه اکثره پیښې موږ وینو په کلینیکانو کې چې مثال د خبرې مې سره راځي د نسایي ولادي په بخش کې ډېرې پیښې راځي چې ماشوم مثال د خبرې مور د دمرین سره مخامخ کیږي. نو دا به زموږ د حکومت لمړیتوب وي، او نورې داسې مشکلات نشته. ان شاء الله لکه تاسو خبرې باندې وکړې، مېمنو خبرې باندې وکړې چې مثال طالبان په دغه کې
پدا په دغه کې پدا مکتبو کې یا پدا دغه کې خصوص ته ستوند جوړي ورجان د وسه پوری خدمت پوند کې کنه په شونځي کې ستوند ته جوړه کړی ده نه په کلینیکانو کې نه په شپخانو کې هر شزه په خپل بخښ کې ورجان کار کوي دروته خدای سره مشکل مر په ولادت کې نه دی جوړ کړی
سید ډیر مننه له تاسو ټول اوریدونکو څخه چې ټلیفونونه مو وکړل لمړی مولانا صاحب دې توخي صاحب پوښتنه ته کړه تاسو ځواب وایست
و دا خو طبي خبره ده د انسان حیات چې دی هغه ډیر مهم دی او روزه چې دا فرض دی او فرض کې به په پنځه بناو کې دی هغه کې دا راغلی کې اوسړه وي که زه روزه ونیسم مړ کېږم خوړل ورته راوړي ته اوسړه وي چې زه روزه ونیسم مرض مې تشدیدیږي سختیږي خوړل ورته راوړي که اوسړه وي زه روزه ونیسم مرض مې اوږدیږي لکه دوه میاشتو که ښکېږم نو بیا شپږ میاشتو که ښکېږم هغه ته هم خوړل راوړي انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډېر لوی اهمیت ورکړی دی نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي یا هغسې متخصصه نه وي چې په هغه باندې پوه شي د هغه مشکل په حل باندې پوه شي سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي خو اصل خدا دی چې باید ښځې ډاکټران موږ ډېرې ولرو او ډېر هغوی کله زه حیران شوم په دې یوویشتم قرن کې موږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي سوال نه دی موږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي
مولانا صاحب یو بل پوښتنه ځینې وای چې کله طالبانو سره مخامخ شي بیا ورته ویل دي چې جنو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي ډاکټرانو ته ضرورت لرو بل شی خو نه مني صرف د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني نور خبرې د دوی ذهن نه مني فکر کوي چې نور شان مهمه نه دي نو دوی بیا وای چې مرګ ژوند خدای په لاس کېره نو ک څوک مري خو اسمري او که پایګي هم پاته کیږي کړي خدای رساوونه پاته کیږي هر وخت چې قسمت او مغه وخت په مري دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري
دا په اسلام کې یو فیصد زم نه لري یو فیصد نیم فیصد زم نه لري دا مخکې مې چې د روزي خبره وکړه نو چې به ولې جزا وکړم چې ځندې شي روزه بنی شي همدغه شان مانځه بره کې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نشي کوی مشکل لري بیا په ناسته باندې به کوي که په ناسته نشي کوی ډډه به ستونې ستغه به سملي بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس زموږ تاسو ټول پوهیږو بیا که اوبو باندې اودس نشي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه ورته خینۍ یا یخني یا ستا بیماري داسې چې نو بور سره تزادی نو ته بیا تیمم وکړه نو که دا انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بې قدره او بې اهمیته شوی وی نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول او بل د دې باره کې خو ډېر حادیث دي چې یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا موږ چې دا هغه کوو دا دما چو یا بل شي کو حتی دا علاج خبرم کړي اول یو وایم بیا بل نو هغه ورته ویلي چې دا خود الله د تقدیر خلاف بس الله سم مقدر کړی هغه بکی صلی الله دمونه رسول الله ورته ویلي هي من قدر الله تاند الله په مقدرات کې دي دا تقدیر نه تخت نه ده دا کوي بیا داغه مسله راغله د علاج نو چې رسول الله د علاج باره کې ته مونږ ته سوې نو هغه ورته ویلي چې الله یو بیماری مکه ته نه کته کوي مګر دا غي علاج ورسره کته کوي نو فیضا طبق الدواء الداء بری ابي بسم الله چې کله دوا د مرض سره سمون خوري یعنی صحیح دوا ورکول شي صحیح غوشي تشخیص وشي او دوا وخوري الله پاک چې مریض خکې نو خپل نبی علیه السلام ډیر شان هغه وخت سره مناسب نو علاج د پاره د تداوی د پاره د ډیر شیانو د پاره خودلی پشات او خړول باندې تاکید کړي سي دانه خړول باندې تاکید کړي نو کله انسان د سی فضول شې چې زه خو کومړو مرشوې به یو ځان دی ته به نو بیا خدای شیان په پیغمبر علی السلام اجازه به نور کوله دا جاهلانه تصور
بله ډیر مننه مولانا صاحب کور ودان ډاکټر صاحب حقمل بل اودون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناشتی است زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی چې هغه لاړ نشي خو بیا هم تاسو جواب څه دی
د دې ورورم نیوکا یا انتبان نیوکا په ځای ده نیوکا په ځای په دې ده چې په برتانیا کې څو کال مخکې زه په تحقیق کې داخلو ما تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2,00,000 پاوند چې تقریبا 2.5 لک 3 لک ډالر په مصرف کیږي تنه هغه د تبابت مرحله چې په وکاله ته پوي اته کاله ته پوي او د افغانستان د پر غریب هیواد چې موږ هلته ته پوي او به د کار د پر نور زه ته لور ضرورت نه موږ د پر هلته ډیر زیاتی دا هم د منطق څخه ډیر لري د دې ورو خبره به خپ ځای ده ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډیر خراب شوې دي شرایط خراب دي چې دغه وسنۍ انجونې چې به شرګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې تاسو باوریدل چې وخت مخ کې یو تعداد انجونې دلته د برتانیې او برخه د سکاتلند ته راغله تعداد نه پیغام شل او د انجونې دلته راغله تحصیل لپاره د دې ورورو یا د دې ورور پښان باندې نور خلک چې دغه نیوکه په غچاله لري چې هواد مخ کې پریخیدا په ځای دا ولې کاش کې هم دغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم د موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پریدي بزګر صاحب ورته اشاره وکړه اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په ساته باندې د روغتیايي سیستم رئیس د دوی وظیفه دا ده چې هغه روغتیايي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه رهبری کړي څنګه ښه راهنمایي ورته وکړي خلاوي چې په سیستم کې پیدا کړي هغه څنګه پیدا کړي یو دغه د حل لپاره اکثرا تخنیکی خبرې لري یعنی د ولایت او د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په سر باندې تخنیکی خلکو ته ضرورت دي تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او 50% د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په ساته باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکي دي څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکي خلک مسله د مسلکي بستونه کې مقرره یي هغه عمر هم سیستمونه ضعیف کیږي هغه خلک چې په هیواد کې مسلکي زده کړې لري غوی مجبور کیږي نو د ما هله د موجوده چارواکو ته دا چې دوی د افغانستان شرایط ته ډیر زیات متوجه شي دغه درې کلنه دوره اقلن یو مرور کی چې په درې کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړې دي دغه ډاکټر صاحب مسلکی کسان که ډاکټری که انجینری که زراعت لوستي که نور برخه کې ته تخصص کړی درسونه لوستي دا چې له هوا د وزي دا تیر شلو کلونو کې زیاترین سرمایه په کرکومه ډیر زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله ولې دا خلک چراغ په تیر درو کلونو کې اکثر ناغه خلکو چې خو زده کړې درلودل متاسفانه هغه راوتلې دي او مجبور شوي دي نورم راوځي نو که چیرته د سی پلان ته جوړ نشي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسو هغه مسلکی کسان چې په داخل کې دی وساتو متاسفانه د دې ورور ګلې به نور هم زیات شي او ګلې به نتیجه نه ورکړي ځکه د ګلې لپاره د سی بل موږ نه دی نیوکو لپاره بل د سی میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مزبرته ګټه واخلو هله دا چې دغه نیوکه موجوده چارواکي ووري دوی متوجه شي 50% به موږ چارواکي موږ معلومات یو ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دی غوي راوځي د موجوده چارواکو په غړه دي چې دوی شرایط ډیر سخت کړي دي په دې شخصو شرایط کې ډیر ستونزمن ده چې یو نه پر خپل لور او خور د تحصیل له محرومه کې دي د پاره چې د ملا صاحب سره تل یو ځای کینی کار وکي او دردونه ډیر زیات فکر کوم چې کدوې توجه ورته نه کې واقعي دی چې د موجوده نظام د چپکې دوه یو علت دغې چې خلکو ته د کار زمينه نه مساعد کیږي او بل اخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه ته د سیستمونو لمنځ ځي او د سیستمونو لمنځ وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کیږي
ډیر زیاته مننه کور ودان بسګر صاحب څو ثانیې لرو یو شل ثانیې که تاسو لاند ځواب ورته وایلې شي په شلو ثانیو کې مهرباني
وې څو پر آزاد ملک نزي یا ډیر غریب شي یا د غرمځینه نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه چې ما افغانستان ته کولې شو توبات بته کې کړی
bale
نو زه د ډېر مجبوریت راغلم ما یواز ما مجبوریت
ډېر مننه ډېر مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر ډاکټر ګلرخ ارمل همدار از د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.